د مازیګر 4 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې دفاع وزارت وایي په کندهار کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. قدر منو اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د هیواد پر وضعیت تاثیر نه لري. وسلوالو طالبانو د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د نن ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. په جرمني کې د محافظه کار ګوند مشري آرمین لاشت وګټله. د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د امریکایي ځواکونو لږوالی او کموالی د افغانستان د جګړې پر وضعیت باندې تر ډیره بریده منفي اغیزه نه لري، ځکه په وروستیو کې شپږ نوي سلنه جګړه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د کندهار د امنیت امیر وایي په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په حمله کې 4 انتحاري حمله کوونکي وژل سوي دي. جنرال فرید مشل نن رسنوی ته ویل په دې پیښه کې چې نن سهار سوي دوه امنیتي پوځیان ټپیان سوي دي.
خاص کتاب کومندو ځواکونو او مزمنی ځواکونو مشترکه ټیم د عملیاتي عملیات خپل شروع کړ چې د نیو بوجو ته دې سرکوب سره چې سګونه عمل په میدان پاتې تاکټ چې مخته دی چې نور هغه مهینو نشان دي ځای پر ځای کړی یا خونڅه کې د زمانګیر چې څو یې لږ وخت ونیوي خونڅه سازي د نورو مهینو وه.
خاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دې حمله مسولیت منلی او د لزګونو سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کړی ده. دفاع وزارت وایي حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې وجل سوي او په پیښه کې دفاعي او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 203 تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د دروي وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنوی ته ویل چې ځینو وسلوالو غوښتل تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید تر سره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
د تندر قل اردو ویان د افغان پوځیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د چک جمهوریت د هوایي چلند اداره د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پراکې د افغانستان سفارت په ویلامه کې ویلي چې د همکاریو دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د سفارت په وینا د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو شپږ کسیز هیات د یوې اونۍ لپاره چک ته سفر کې په دې برخه کې پر همکاریو او تخنیکي ظرفیت لوړولو بحث وکړ. چک جمهوریت له 2018 میلادي کال راهیسې په نظامي برخه کې افغان پیلوټان روزي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دغه حکم په داسې حال کې عملي کړی چې اټکل کیږي ټاکلی ولسمشر جو بایډن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بنده کړي. اعدام سوی کس داستین هیګز په 1999 میلادي کال په مریلند ایالت کې د واشي ژویو په یوه پناځای کې د دریو ښځو په وژنه محکوم و. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه به چې اول په بریتانیا کې کشف شوی شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په 12 ایالتونو کې کشف شوی او ورباندې د 16 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. خو د امریکا د دې روغتیایي ادارې په خبره دا وایرس شایي په امریکا کې په روانه میاشت کې زیاته خبراسي او د جرمني محافظه کار ګوند کریسچن ډیموکرات اتحاد په کلیدي انتخاباتو کې ارمن لاشت د خپل نوی مشر په توګه وټاکنن د ګوند مشرتابه لپاره ټاکنې په داسل کې وسوي چې صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د روان کال په ورستیو کې د ګوند له مشرۍ لاس اخلي. لاشت تر بریالي کېدو وروسته په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې ګوند به یې پر روانو محلي ټاکنو کې د صدر اعظم موقف خوندي وساتي. د کریسچن ډیموکرات ګوند په د مشرتابه لپاره دغه ټاکنې د جرمني لپاره د یو حساس کال په پیل کې کیږي، ځکه د روان کال په سپتمبر میاشت کې په جرمني کې ملي انتخابات کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونه او مرکه خبرو. وباوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د ملي امنیت د ورکشاپ پر ودانۍ په برید کې دولتي ځواکونه ته زیان نه دی وخته. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوي ځینې محدود غړي چې د ستونزو له امله دوحې ته نه راغلي ټول دوحې ته رسیدلې دي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې بواوري چې په خوست کې ډیرا وزیرستاني کډوال وای په ساړه ژمي کې مرستو ته اړ دي.
ډیر په سوړه کې دي. د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کو چې مشته د زر نظر مش سره ده مرسته وشي.
په نړیوالو مسایلو کې بواوري چې د امریکا حکومت پر ایران د بندیزونو په لړۍ کې پر یو شمیر نورو شرکتونو هم بندیزونه ولګول. حقیقت څه دی او تاندې څنګه دی؟ د ازادي رادیو 19 پروګرامونه دي چې د روانې خبرونه ورستۍ برخه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د ملي امنیت د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ په برید کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلای دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبا له کابل نه نور جزئیات وړاندې کوو.
د کندهار د امان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ملي امنیت واکونو د موټر د ورکړې ودانۍ کې تر موټر دم وروسته 5 ساعته جګړه د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت عامر فرید احمد نفل وایي په دې برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. هغه وایي یوازې دوه کسه چې د امنیت ملي یو عسکر دی او بلې په دې ورکشاپ کې کار کوي ټپیان شوي دي. په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي هم د دوو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت کې اعلان کوي چې په دې برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی او بریدګر هدف ته رسیدو وړاندې لمن د وړل شوی دی. طالبانو د دې د بریټ مسولیت منلې ویلي دي چې په دې بریټ کې ګڼ شمېر افغان پوځیان کوي مرګ شو بلانه ولې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د ملي امنیت د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د حمله مسؤلیت طالبانو منلای او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې بریټ کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی وخته. لدی نخته سره په یو وخت کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې هم خوځښت راغلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوي څو غیر حاضر غړي هم وبخي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي چې د دوی د مرکچی پلاوي مشر او غړي لا پخوا په دوحه کې دي او حاضر دي. لتهرو لاسوراز را په دې خوا په دوه کې دوهم پړاو بین الافغاني خبري پیل شوی خو ښکارا پرمختګ نه پکې ښکاری.
په داسې حال کې چې لتهرو لاسوراز را په دې خوا د قطر په پلازمینه دوه کې بین الافغاني دویم پړاو مذاکرات پیل شوی. د راپورونو لمخې تر اوسه دوړو خواو یوازې یو مقدماتي او یو فني ناس ته کړی ده. که څه هم د ناستو د ځن پاړه تر اوسه کره معلومات نسته، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دولت د مرکچي پلاوي محدود شمیر غیر حاضر غړي هم دا مهال دوحې ته رسیدلي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینې محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوحې ته نه و راغلي، اوس ټول دوحې ته رسیدلي دي. حیات په یو موټی ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات پر مخ بیولو باندې اخته دی.
په قطر کې به با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل ممکن د نن ورځې تر پایه یو ځل بیا دواړه ډلې په خپلو کې ناسته ولري. همدې سرچینې تایید کړه چې د طالبانو د مرکچي پلاوي غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلي دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی اوس هم او مخکې هم مذاکراتو ته چمتو دي. د دغه ډلې د قطر د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مرکچي ټیم رئیس او د اسلامي امارت سیاسي معاون او د دفتر رئیس هم حاضر دي، خو ښاغلي نعیم زیاته کړه چې د نن ناستې په اړه لا پرېکړه نه ده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د سپتامبر په 12مه په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل سوې چې له څلورو میاشتو مذاکراتو وروسته دواړه خواوې د خبرو په کړنلارې موافقې ته ورسېدل. که څه هم په دوحه کې د سولې له دویم پړاو خبرو د افغانانو تمه ده و چې اوربند به ټینګ سي، خو لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی په لوړه کچه روان دی. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافر ویلي دي چې متحده ایالات ژر تر ژره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو او د اوربان غوښتونکي ده، خو په همدې وضعیت کې بیا د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راښکته کړی. ناټو بیا د امریکا دغه اقدام ته په غبرګون سره په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ځواکونو د ښوونې روزنې سلام مشورې په برخه کې د دوی دریځ نه دی بدل سوی. په اعلامیه کې راغلي چې دوی به افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکوي او په راتلونکو میاشتو کې به شرایطو ته په کتو په افغانستان کې خپل شتون وارزوي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې د بشری مرستو نشتون د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. هغوی د افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله یې ژوند او گزاره نوره هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستانی کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ آزادې راډیو سره شریکې کړې. وزیرستانی کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي.
یواری پې نشته و سره چې دی دوڼا په وکړو لرګی لرګی نشته کنه، ډېر په سوړه کې دي، خیمې زړه شوي دي. خو زه دا د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشت سره د مرستې وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمې کې پنډیږي قرارداد شوی وي، خو میشت سره د پمخ خوراکي مواد شریکو که شوی نه وي زر نظر د ودا خلک ته وشي ډېر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وایي دوی په افغانستان کې شپږ کاله تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه دا ده چې پاکستان حکومت د پنیک دی لارو دوی ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستانی مشر وایي دوی پسې ټولې لارې تړل شوي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بادرینا په میشت سه باندې ایوار جی بیمور یو ورړا په غولم خون ته چې ور سوال وا پاسې قسم د پکاچ کې روړ کرینا په سه زړه سوال خوان دی وان دی د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سي دا پرېږ دي قد مداخله مشرون یو ور دا کې ساده میج اپیل ور وی چې د دې د پاکستان او چرواکي سره ملاوي شي دا خبره ده چې کو نه وای کول روای چې میج دا خلک ټول به درا کده.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې وزیرستان کډوالو ته د 2000 زګی د سکال تر پایم راستې ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کې وی چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وکي. د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم ویل
WFP تمو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنۍ لیست چې د ستنېدو غوښتنه کوي د وی عریضه زمیمه دی د خوص ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري ترڅو ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوص کې 2490 بایومیټریک شوی کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نوري کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پسرانه بسکشی یا د وزلوبې الکان په نام فلم کې لوبې دلای فواد محمدی وایي چې د ژوند ډېر سخت ورځې تیرې کړې دي. محمدی اوس د لوړو زده کړو لپاره وړیا بهرنۍ بورس ترلاسه کړی. په دې راپور کې د فواد محمدی د ژوند مزل ته کتنه شوې.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند یې تر ډېره له سختو ورځو سره مخ و خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی. هغه په بازارونو کې د نقشو له خرڅولو پیل وکړ او بیا په یو داسې فلم کې ولوبید چې د اوسکار جایزه یې وګټله.
زه ډیر کوچنی وم، نږدې 15 یا 16 کلن به وم چې پلار مې د ناروغۍ له امله ومړ. له هغه وروسته ما د مرغ فروشي کوڅه کې تر 9 کلنۍ پورې لاسي شیان خرڅول. د سړک په سر کار کول ډیر سخت دي خو زه نیکمرغه وم چې هلته تر ډیره بهرنیان راتلل او ډیرې ښې اړیکې مې ورسره درلودې.
محمدی وایي لومړنۍ زده کړې په یو دولتي ښوونځي کې له 1 کلنۍ پیل او په افغان ترک ښوونځي کې پای ته ورسولې او بیا یې په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس برخه کې لوړې زده کړې وکړې. خو تازه یې د نورو زده کړو په هدف په 2 بهرنیو پوهنتونونو کې وړیا بورسونه ترلاسه کړي.
لانی کمرغه کوم په هنتونونو ته مې چې نوم لیکنه کړې و، دوه دانې د انتظار په لیست کې دي چې د قبولې امکان شته. دو نورو کې مې سکالرشپونه ترلاسه کړي، یوې په نیویار ښار کې او بل په اوهایو کې ده چې ما یې له منځه لومړنی کالج ټاکلی دی.
هغه په 1 کلنۍ کې د بچی کابلی او بل 13 کلنۍ کې د وزلوبې هلکان فلم کې لوبیدلی. د وزلوبې هلکان فلم د امریکایي فلم جوړونکي سام فرنچ لخوا جوړ شوی. هغه فلم چې د هغه ژوند یې بدل کړ. دا فلم په دری او انګلیسي سبټایټل سره په 2011 زیږدیز کال کې د 200,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د پسرانه بزکشي فلم د کابل په واټونو کې د دوو هلکانو په هیلو سرخیږي. په 2013 کال کې د وزلوبې فلم له 4 نورو لنډو فلمونو سره سیالۍ ته وړاندې شو چې بالاخره د اوسکار جایزه یې وګټله. د بچی کابلی فلم د فواد محمدی لومړنی فلم و چې د دې فلم په پیل کې هغه یو غره ته خیژي چې له خپلو لاسونو دوربین جوړوي او د ښار ننداره کوي. که څه هم بچی کابلی فلم په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی او د فواد محمدی لوبیدل پکې ډیر کم و، خو د فلم جوړونکي برمک اکرام یې ډیر مهم ګڼي. ښاغلی اکرام اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په فرانسه کې ژوند کوي. هغه دوه داستاني او له 15 زیات مستند فلمونه جوړ کړي.
البته در باره فواد محمدی میخواستم اضافه کنم که
غواړم د فواد محمدی په اړه وایم چې د بچی کابلی فلم وروسته تل یو بل سره پاړي ککیو. په دې کار بسنه ونکړه او زده کړو ته یې دوام ورکړ. ډیر یو زیارکښ او هوښیار هلک و. هغه د ترکانو په خونځي کې زده کړې وکړې چې وسیل عمله امریکا کې په هنتون ته لار پیدا کړه.
رسمی شمیرې ښیي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 1 میلیون ماشومان په واټونو کې کار کوي. که څه هم د ډېرو برخلیک نه دی معلوم، خو د دوی ترمنځ د فواد محمدي په شان ماشومان هم شته چې په خپل زیار یې راتلونکی بدل کړی.
د پسرانه بزکشی د فلم د لومړي لوبغاړي سفر د غزنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ایز موسیقي په خوانی خوان نه دی پاتې. غزنی یو وخت ځانګړی موسیقي درلوده، خو د دې وجه څه ده؟ د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې د غزنی سیمه ایزو سندرغاړو او اوسیدونکو د دې خوږې موسیقۍ د بې خونده کېدو پر بېلابېلو عواملو خبرې کړي.
په یوه زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستې، یو ویډیو کوي، دوهم بوشکه وهي، خو درېیم بیا هارمونیه هم وایي او سندرې هم وایي. دا د غزنی سیمه ایز موسیقي د چ ځنګړې خوند، رنگ، طرز او زیات مینوال لري، خو وای وسی هغه مزنه د پاته چې په خوای درلوده. دا غزنی سیمه ایز سندرغاړي اوسیدونکو د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بی خوند کېدو بیلابیل لامل نشي. غلام حضرت قرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. دی لا هم د خپل پلار په رنګ پخوانی سیمه ایز موسیقي پالي او سیمه ایز سندرې وایي.
دا تور پیچی دیلې و نای کرما او لای جاتی کایا ای وړ و سرنا وای تور پیکای دی بند.
دا غلام حضرت قرباغی زوی محمد ګل قرباغی چې خپل هم سندرغاړي دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمه ایز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. د وای سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زلون ورسوي، خلکو ته ځین ورسوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د ده په فکر د غزنی سیمه ایز موسیقي کمرنګه کړی ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل نامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه د غربي موسیقي اغیزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپل موسیقي بې خونده کړی ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه، دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نه شي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دی هم په غزنی کې د سیمه ایز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی عالی د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ایز موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دي، دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده. د دې په نظر چې دغه سندرغاړو نه د موسیقي پخوانی طرز ساتلی او نه یې نوی طرز مسلکي خپل کړی دی. د بلهار جلالزی په باور که امن وي، پر موسیقي بندیز نه وي، سندرغاړي کولی سي د موسیقي په نویو وسایلو او اوازونو د غزنی ولسی موسیقي نوي تازه او راژوندی کړي.
په غزنی کې د موسیقي پر وضعیت راپور مو اوریده. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا حکومت پر یو شمیر نورو شرکتونو هم د ایران د بندیزونو په لړ کې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو شرکتونو د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د سوداګرۍ راکړې ورکړې کولې. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د بیړۍ چلونې د بندیزونو د سرغړونې په تړاو د چینایي، هانګ کانګي او ایرانی شرکتونو په شمول یو شمیر کمپنۍ او کسان په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم وویل و هیوادونه او دوه تنه د ایران د بیړۍ چلونې له شرکت سره د همکارۍ په خاطر تحریم کړي دي. د دغو کسانو په منځ کې د ایران د بیړۍ چلونې د شرکت رئیس محمد رضا خیابانی مدرس او د ایران د مبارکه پولادو شرکت د اجرایی رئیس حمید رضا عظیمیان نمونه هم لیدل کیږي. پر دواړو شرکتونو مخکله د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت همداراست د ایران ترانسفو او ترانسفورماتور په نومونو ایرانی شرکتونه د چین د ژبانګیان او یو اماراتي شرکت سره تحریم کړي دي. امریکا په دغو شرکتونو د دې لپاره بندیزونه لګولي چې د ایران په وړاندې د امریکا بندیزونه نه رعایت کړي. امریکا دا نوي بندیزونه په داسې حال کې لګولي چې د ډانلډ ترامپ د ولسمشۍ دورې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. ښاغلی ترامپ په تیرو څلورو کلونو کې د ایران په وړاندې سخت دریز غوړه کړې او تیر کال د ایران او سترو قدرتونو له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول ووت. ترامپ له موافقې څخه له وتلو وروسته پر ایران پراخ بندیزونه اعلان کړل. د امریکا بندیزونه سبب شول چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن شي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني پیسو ریال ارزش په بیساري ډول ولویږي او ایران د تیلو د صادراتو له درکه له میلیارډونو ډالرو بې برخې شي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټی ان ا فوټ
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه
چې کان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دونه خبريږي. آیا د سپورت پر مهال مو ناسم حرکت کړي او د بدن غړي مو خوښ شوي دي؟ آیا په سختو حرکت سره د مفصلونو او غړو له درد سره مخامخ شوي؟ یو تایواني شرکت یو هنداره جوړه کړې ده چې د دری بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت پر مهال څه وکړي او څه مکوي. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لنډیز فریبا ظاهر اوروي.
د جانسنز هیلث ټیک یا جانسنز روغتیا ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د دری بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلث ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې شغله لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټمیرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلث ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړي هنداره په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي موږ څلورش ساعته تاسو ته خبرونه او تازه راپورونه رسو د وخت څلور بجې او دیرش دقیقې د پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح اوروي
د ملي امنیت شورا وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر 2500 ته راکم شوی دی د کندهار د امنیت امیر وای په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ د نن ورځې په حمله کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي جنرال فرید مشعل رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې چې نن سهار سوي دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي دي دو سو دریم تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه د دې قل اردو په خبره ځینو وسلوالو غوښتل تیرش په برکی برک ولسوالۍ کې پرمنتیز وکونه بریدونه پلان کړی چې هوایی ځواک په نشه کړی دی د چک جمهوریت د هوایی چلند اداره د افغانستان د ملکی هوایی چلند له ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي په پراګ کې د افغانستان سفارت په ویلامیه کې ویلي چې د همکارۍ دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالد ترامپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملی کړ د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عمل کیږي چې اټکل کیږي ټاکلې ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بند کړي د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداري ورکړې د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف شوه شای په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي او د جرمني محافظه کار ګوند کریسچن ډیموکرات اتحاد په کلیدي ټاکنو کې آرمین لاشت د خپل نوې مشر په توګه وچاکه
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر مون اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده او اوس هم سپورتي خبرونه واوري
افغان کرکټران په عربي متحده اماراتو کې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د راشد خان په ګډون افغان کرکټران د ایرلند پر وړاندې لوبېدو ته چمتووالی نیسي د ښاغلي هوتک په خبره راشد خان په استرالیا کې د بیګ باش سیالیو کې لزلیدو وروسته نن عربي متحده اماراتو ته ورسید د لوبغاړي په دریو نړیوالو 500 ورځې سیالیو کې چې په پام کې ده د افغانستان په کوربتوب تر سره شي عربي متحده اماراتو ته تللی دي د ښاغلي هوتک په خبره د سیالۍ تر راتلونکو 500 ورځو پورې د ابوظبي شیخ زاید لوبغالي کې تر سره شي له دې وړاندې کرکټ بورډ ویلي و چې د ملي لوبډلې توپ اچونکي قیس احمد فضل حق حمزه هوتک او فرید ملک هم عربي متحده اماراتو ته تللي تر څو د ایرلند پر وړاندې دریو لوبو لپاره چمتووالی ونیسي د فوټبال دوهمې درجې روزونکو روزنیزه دوره نن پای ته ورسېده په دې روزنیزه دوره کې د لومړي ځل لپاره د یو افغان ښوونکي لخوا روزنه ورکول کېده د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دې دوره کې چې درې ورځې وړاندې پیل شوې وه له کابل او ولایتونو څلوروش روزونکو ګډون کړی و ښاغلی مشعوف وایي چې په یاده موده کې روزونکو عملي او نظري روزنې لپاره نوي تاکتیکونه زده کړي او سږ کال به د منچستر سیټي لوبډله د غوره لیګ د اتل مدعي نه وي د یونایټیډ منچستر فوټبال د سایټونو د راپورونو پر بنسټ منچستر یونایټیډ د لیورپول لوبډلې څخه د دریو امتیازو په ډیروالي د انګلستان غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري خو منچستر سیټي د پرله پسې لوبو بایلودو او د لیورپول څخه د یو امتیاز په کموالي په دریمه درجه کې دی
زموږ غاغله ازادي رادیو او قدر مون اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبريږي خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ ملګری ملتونه وایي چې له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی د ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له هغه تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کورونا خپره شوه په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي
ملګرو ملتونو پرون په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کیږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 201 میلیونو ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کیږي. د دې راپور له مخې اوس ابتدایي اټکلونه ښیي چې د کورونا وبا له کبله شاید تیر کال تر 2 میلیونو پورې د مهاجرو شمیر کم شوی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي له 201 میلیونو نړیوالو مهاجرو څخه 221 میلیونه تر 2010 پورې او 103 میلیونه تر 2000 پورې کډوال شوي وي. په راپور کې د دې پخلی شوی چې مهاجرت د نړیوالېدو برخه ده او ښیي چې کووید-19 څرنګه د هغو میلیونونو مهاجرو پر ژوند اغیز کړی چې د ملګرو ملتو له لورې ملاتړ کیږي. د نړیوال بانک له سروې سره سم کورونا وبا ممکن بې وزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیشت تر 80 میلیارد ډالرو پورې کم کړی وي. شتمنو هیوادونو ته کډوال شوي وګړي له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپلو هیوادونو ته پیسې لیږي. د نړیوال بانک په راپور کې څرګنده شوې چې په درو کې 2 برخې مهاجر یوازې په 20 هیوادونو کې اوسي. تر ټولو ډیر مهاجر امریکا ته ځي. په 2000 میلادي کال کې 1.5 میلیونه مهاجر امریکا ته تللي وو چې د نړۍ د ټولو کډوالو په سلو کې 13 کیږي. تر ټولو ډیر مهاجر د هندي. په 2000 میلادي کال کې په بهر کې د میشتو هندیانو شمیر 13 میلیونه وو. په نورو هیوادونو کې د مکسیکو او روسیې ډیر وګړي بهر ته ځي. 11 میلیونه روسان او همدومره مکسیکویان لخپل هیواد د باندې اوسي. د چین 10 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو کې اوسي. د سیمو له نظره تر ټولو ډیر مهاجر اروپا ته تللي دي. په 2000 میلادي کال کې 80 میلیونه مهاجر په دې لویه وچه کې میشتول.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د کورونا وبا له کبله خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربې او د بېوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هرې کورنۍ ته د 1500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي. خو نیوکه هم شته. ډیری وایي مرستې د بېوزلو پر ځای د هغو دسترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت پر غاړه دی. نن د حقیقت څه د خبرونه کې د همدې وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې مېلمه دی. معین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام.
لومړی زه غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته ووایست، تر کومه رسیدلې، څومره مرستې شوي؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښت تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دا دي چې د 3 ولایتونو کې 1000 ښاریو کې او 2015 کلیو کې تقریبا 2,50,540 کورنۍ ته د څه باندې 12 میلیارد افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، ویشل شوي دي. ورته دا لړۍ جریان لري په هغه ځایانو کې چې نه دي رسېدلي، ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفعې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوخ خلاندې را نغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دغه څو یو خدای چې منګه د میثاق شهروندي د چتر لاندې منګه تقریبا په 1300 ولسوالیو کې فعال شوراګان لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د طریق نه تدبیږي. د کی وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د میثاق شوراګان په واسطه تدبیږي. مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کیږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع د هغوی په واسطه کیږي. نو په دغه خاطر باندې چې د 1300 ولسوالیو کې موږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې همدغه د کوشش لاندې راځي او د نورو څخه دویم مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې موږ سره شوراګانې نشته دی او هغه شرمندي د کوشش لاندې نه دي، هغې کې به شوراګانې جوړېږي، هغه موبلایزیشن به کېږي، هغه مرحلې به ټولې تطبیق کېږي، هغې نه وروسته به هلته هم دا د توزیع مواد توزیع کېږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغه 1500 افغانیو معادل خوراکي توکي ویشل کیږي. لدې وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري؟
دا یو بودیجه ده لږ وضاحت ورکړم چې دا بودیجه د 230 ملیون ډالر چې ول دا یو ځل توجیه کیږي د پاسو دین وروسته موږ سره نور بودیجه په دې اړه نشته ده هر کورنۍ ته یو ځل مواد توجیه کیږي د 3000 افغانۍ معادل دي دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تنظیمیږي البته وزارت انکشاف جهاد په نومه ولایتونو خارونه او ټول ولسوالۍ مسؤلیت لري د ورګنای مستقل محلي چې دی هغه په 14 ولایتونو خارونو کې مسؤلیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسؤلیت لري چې دا توجیه پکې وکړي نو د دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توجیه کیږي چې هغه شوراګانې هلته نشته شوراګانې هلته جوړ شي ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې حتی ساسي په رسمي فیسبوک پاڼې ترخواي تاسو ته خبره در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغه ته دغه مواد نه رسیږي پر ځای نورو ته رسیږي
معلومات کموالی کی وجہ بندے یواز هغه کورنۍ چې مواد ورته نه رسېږي هغه په خاطر دي چې هغه شاید دویم مرحله کې هغوی زموږ کوشش لاندې راشي نو په لومړۍ مرحله کې چې کله پاتې شي فکر کوي چې ولا دا مواد زموږ خلاص شوم که څومره راځي تر هر چې هغه شاید د هغوی ساحه د دویمې مرحلې کې کوشش لاندې اوسي بله دی کې مهمه دا ده چې په کلیوالو سطحه باندې د کورونو انتخاب پله کلیوالو کړی دی کلی کې ملا امامانو با نفذ شخصیتونو او زموږ د شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی مونږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی
موږ په دغه هلته نیوکه هم زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبره هم زه قطع کوم غټه نیوکه همدغه ده چې کوم کسانو لخوا نه چې نوملړ جوړ شوی د هماغوی لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کیږي
بار بار ما دا خبره د رسنیو د لارې نه کړې ده حتی څو ځل ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې ما سره دوه برخې شریکې شوي دي یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه دواړو ته مې اجرات کړي دي مواد مې بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته مې په هغه مستحقینو ویشلي دي موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي یستو هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي که موږ اجرات ونه کړو بیا به موږ بلامه
صحیح د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو یو خدای دې چې موږ په هر کلی کې زمونږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خدای په وخت کې د دې کمیټې سره ځینې نظارت کوي کولی شي هغوی ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت د موادو د ویش د شفافیت او د کمیت په اړه باندې د هغوی نه پوښتنه وکړي ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو دا دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي هغوی موږ ته زنګ ووهلی شي یو هغه د اتومات غږ کتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت خپل ثبت کړي او بل دا ده چې په رسمیت کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی هغه فعال دی هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي موږ ورته رسېږي تو
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي
د دې موږ په یو سروې د شوې د مخ کې د څلور کټګوري خلک دي چې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري او بل متوسط دي چې هغه خبي درېمه کټګوري غریب دي او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي د وزارت انکشاف جهاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري کوچي غریب او ډېر غریب بولې په سرحان ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي یعنی په هر کلی کې نوی فیصد خلق دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي نو د افغانستان د ټول نفوس نوی فیصد خلق موږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وخت یو څه
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو او توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رانا باندې اخیستل کیږي.
د تارکاتو پر موږ دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بي سي بند کړی ده. اوبه د خطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیس والی سطح باندې خریداري کوو. هغه خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي تجارت سره نه کوو. او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده، د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی. هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لیږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې رااخلي، د هغه ورځې خرید باندې د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي او د هغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي. کمیټه زموږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي او ګوري، او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي، بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نمله وخت نه جوړ شوی دی، بل هم داسې ده نمله په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نمله موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی. نمله موږ سره شته دی، یوازې نمله نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خشک ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تاییدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات څه نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي. معمولا و نفرات تقریبا پاره کورنۍ کې فکر کوم چې شته
اړینه دی، چې البته که زه وو پښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي، هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړې کوم یو دي؟
هغه د موبایل شمېره 0155 505 0155 505 او د اوتومات غږ ثبتونکي شمېره 3-10-10.
د افغانستان د کلو او پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري؟ هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي؟ او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي؟ دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکم جبار خیلې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
دا لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده، تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر زوریږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساساتي کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي، یا تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آریان وای دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بیزغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په تېر شوي یا څه چې لیدلی دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزغمه کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړی شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکې ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټ. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس بې خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کیږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا به ورسره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغسې یوه ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چېرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چېرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې نه وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او حوصله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په ما خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه باد کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه ما نه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک د ځان نه خوا بدې کړم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دی. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې او حالت پیدا شي د غوسه وهي. اما تر څنګ دا هم یو عامل ده چې دی دته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه درخو درسوی. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه درخو درسوی. مونږ کوي سو ماشومان ته دوه کلنې وروسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي مخته اوبه وروشیندي.
یوه خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشه کې لوی وو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، ډېری ښوونځیو هم نه زده، دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته وایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، ښه لاره چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي. دوی په یوازې د دې چې یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور شفانی ته لاړ سي. دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولی سوی، اوس باید د خپل غوږ یا د خپل سترګې د خپل پزې په خاطر 5000 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي وري به پسترګه چا په 5000 افغانۍ جوړه کړې ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کړې. دغه دی وسنجي. ما ترې خلک بې غیرت وایي، خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسیږي. ما ترې خلک بې همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، ودي وایي خلک. او بل زه خو د یو چا د غیرتي ویلو، د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی. زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
رکله شراب دسرو لبان سنم، رکله شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکله شراب دسرو لبان سنم، رکله شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. بنگار مزار
عاشقان صنم مکڑا ستم عاشقان صنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران صنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران صنم رقل شراب دسو لبان صنم رقل شراب دسو